درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. هیله ده چې نوی کال او نوې پیړۍ مو په خوشحالۍ پیل کړي وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو وغوښتل چې له افغان وژنې لاس واخلي او روغه وکړي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو چې سال محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر په نه اعلان شوي سفر کابل ته ورسید. ولسمشر غنی په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. ترکیه د سوریې په شمال کې پر کورد جنگیالیو تازه حمله وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لیود آستین په نه اعلان شوي سفر نن کابل ته ورسید. د جمهوری ریاست یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي چې جنرال آستین به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر تر دې مخکې په هندوستان کې وو او هلته له خپل هندي سیال سره د هند او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو پر دوام خبرې وکړي. لیود آستین په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړیو له افغانستان ووځي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اداره یې تر نومبر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر پاتې کېدو غور کوي. طالبانو ټینګار کړی چې په دوحه کې د لاسلیک شوې موافقې له مخې باید امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهال ویش سره سم له افغانستانه ووځي. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په جمهوری ریاست کې د نیو المریز کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړې.
طالبان هیڅ نو مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویل کوي چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه دي کړې. موږ ډېر خوښ یو چې باندېنی قوتونو باندې معامله نه ده کړې. مګر چا مشروعیت در کړی چې د افغان اولادو وزنی خپل ورور خپل خور خپل کور تباکی بس ده راسی چی او بل اومنو.
ولسمشر دا څرګندونې داسې وخت کوي چې تېره پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف غونډه جوړه سوه او په پام کې ده په ترکیه کې هم دې ته ورته غونډه پر روانو څو ورځو کې جوړه سي. د ننګرهار امنیه قمندان وایي پولیس توانېدلی چې په تیرو دوو اونیو کې د ترورستانو درې لویې شبکې ونیسي. امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت نن په جلال آباد کې رسنیو ته د دغو شبکو په اړه وویل.
دوه هفتو کې د ترورستانو درې غټې شبکې چې د ترور اختناق او په ښار کې د رزمراج او د ښار د امنیې هڅه یې کول چې په داعش او طالبان پورې تړلې شبکې وي چې دوی ګرفتاره شوې او دا تروریستي شبکې د قانون منګول ته وسپارل شوې.
امنیه قمندان وایي د دې شبکې پاتې کسان هڅه کوي چې د ناامنیو د ځینو پیښو په پلانولو سره خپل موجودیت ثابت کړي. نن هم په جلال آباد کې په دریو چاودنو کې یو تن چې د شروالۍ کارکوونکی بلل سوی وجل سوی او درې تنه نور ټپیان سوي دي. قمندان وایي دغه منفجره مواد د اوبو او پیپسي په بوتلونو کې ځای پر ځای سوي وو. د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تر تښتونې وروسته د کونړ شیګل ولسوالۍ ته لېږدول سوی وو. دغه ریاست د عملیاتو په جریان کې د دوو انسان تښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. په هغه ویډیوي کلیپ کې چې ملي امنیت رسنیو ته لېږلی خوشی سوی سوداګر اسمت الله وایي
مادي کورنۍ څخه مطلب دوی مطلب دښ نه کړ په غوښتنه کړی ده. زاد د محترم ولی صاحب بل خصوص د ملي امنیت د ریاست منصبینو نه زړه ډېر شکر گزارم.
په وروستیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې سوي دي. تر ټولو خبر جوړونکی خبر په بلخ ولایت کې 15 میاشتې مخکې د یو 9 کلن ماشوم تښتونه ده چې تر اوسه له انسان تښتونکو نه دی خوشې سوی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو که دغه ماشوم خوشې نه سي د بلخ ټول چارواکي به له دندو لرې کوي. ترکیه پرون وخته د سوریې د شمال پر هغه ساحه چې د کورد ملیشو په کنټرول کې ده هوایي حملې پیل کړې. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن وویل د ترکیې یوې جټ الوتکې د سوریې د عین عیسا سیمې په سیده کلي کې د ډیموکراتیکو ځواکونو پوځي سنگرونه ویشتلی دي. د دې څارونکو ډلې په خبره دا د سولې پسرلي تر عملیاتو وروسته لومړۍ حمله ده. ترکیه دغه پوځي عملیات د 2019 د کال په اکتوبر میاشت کې د خپلو سوریایي متحدانو په همکاري د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد د سوریې په شمال کې پیل کړی دی. د ترکیې عملیات وروسته له هغې وځنډول سول چې ترکیې له امریکا او روسیې سره تر مذاکرو وروسته پر دوو موافقو سلا وکړه. له دې سره ترکیې ته زمینه برابره سوه چې په سوریه کې دننه د خوندي ساحې په نوم شاوخوا 140 کیلومتره ساحه په خپل کنټرول کې ولري، خو د سوریې عیني عیسا سیمه لا هم د کرد ځواکونو په کنټرول کې پاتې وه. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو ور بیا مرګونی فشارونه راوستل سول. تېرې میاشت تر پوځي کودتا وروسته چې ملکي رهبره آنګ سان سوچی یې له واکه وپرځوله، په برما کې په ملي سطحه مظاهرې کېږي او د ډیموکراسۍ بیرته اعاده غواړي. د سرچینو په حواله تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان وژل شوي او تر 2300 زیات نور نیول سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به تر دې زیات وي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر څنګ د هغه میرمن هم په کورونا وایرس اخته شوی ده. د بده سل کې ده چې صدر اعظم څو ورځې مخکې د کورونا ضد واکسین لومړی ستن لګولی و چې د روغتیا وزارت او نورو چارواکو په حواله پوره نو واکسین سوی. د صدر اعظم ځانګړي روغتیایي سلاکار فیصل سلطان په یو ټویټ کې ویلي چې عمران خان ځان په کور کې له نورو جلا کړی دی. ښاغلی سلطان ویلي د صدر اعظم د میرمنې او د صدر اعظم په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د دوو نورو لوړ رتبه چارواکو ټیسټ هم مثبت ختلی دی. صدر اعظم عمران خان تیره پنجشنبه د سینوفارم په نوم کورونا ضد واکسین لګولی و چې تر اوسه په پاکستان کې یوازنی لګول کېدونکی واکسین دی. چین په فروری میاشت کې پاکستان ته د دغه واکسین 15 لک ډوز مرسته وکړه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې جګړه ناروا ده.
اگر چه مشروعیت در ترکلی زده افغان اولاد وزنی تل ورو تل خور تل خور تباکی.
امنیتی ځواکونو په میدان وردګ کې د خپل سر او ملیشو د قمندان علي پور پر ضد عملیات پیل کړي. له ولسوالیو کندوز ښار ته کډر شوي خلک وایي که جنگ ونه دریشي سش کال به ځکه شاړې پاتې شي.
د موږ اوس سیمه د جګړې لومړی کرخه ده.
په کندهار کې نامنیو د نوي کال پر خوشیو سیوري غوړولې.
د شپې د ورځې ټکان دي جنگونه دي مړي دي بمان دي لکه درګه ده ور.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او بجو په منځني صفه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل 0.15 صفه اوریدای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شاغلی غنی چې نن د نوي کال په مناسبت په ار کې وینا کوله، طالبان وننګول چې د بهرنیو عسکرو په نو وژلو بیاړي خو د خپلو افغان ورونو وژنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې په راتلو ټینګار وکاو، خو زیات یې کړه دا ډول سوله تدبیر او ملي یووالي ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هیله ښیي چې په نوي لمریز کال کې به جګړه پای ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانانو بنسټیز حق دی، خو لسګونه کلونه کېږي چې دا حق ترې اخیستل شوی دی. جمهور رئیس غنی چې نن یې د 14 لمریز کال په مناسبت ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، ټینګار وکړ چې لومړیتوب یې تلپاتې سوله ده. داسې سوله چې په خبره یې نوره وینه تویدل پای ته ورسوي. خو ښاغلی غنی دا ډول سوله په کلک هوډ، تدبیر او ملي یووالي پورې تړلې وبلله. د افغانستان جمهور رئیس د طالبانو د روانې جګړې په اړه هم څرګندونې وکړې او ویل دا ډله د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري.
مګر چا مشروعیت تر کړی چې د افغان اولاد وزنی تل ورو تل خور تل خور تباکي بسته راسی چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بند.
افغان جمهور رئیس پر طالبانو هم غږ وکړ چې د یو افغان په توګه نور افغانان ومني او د نورو د لاس وسیله ونه ګرځي. خو طالبان بیا وایي د سولې لپاره ژمن دي او د دوهې د تړون عملي کېدل د روانې جګړې د پای لپاره یو حل لار ده. طالب وایي ذبیح الله مجاهد افغان حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم هیله ښیي چې په نوي کال کې به سوله د جګړې ځای ونیسي.
هیله من دیم چې نوی کال په سولې ورورګلوۍ او له جګړې او شخړو په امان کې پیل کړو او نور د تیر کال نامنی او ورانۍ تکرار نشي.
میرمن غنی نوی کال یو فرصت یادوي چې خلک پکې خپل ژوند د سپرلي په څیر زرغون کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی هم په نوي لمریز کال کې د افغانانو ژوند د ښه کېدو لپاره په اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې یو شمېر پروژو له عملي کېدو خبر ورکوي او وایي ژر به یې د عملي کېدو اعلان وشي. خو له دې ډلې د افغانستان د اوبو مدیریت د 14 کال لومړیتوب بولي چې په خبره یې په دې برخه کې به څه کال یو شمېر لویو بندونو د جوړېدو کارونه پیل شي. ارګ کې څه کال د نوروز یا نوي کال جشن د نورو کلونو په پرتله په نوي بڼه ونمانځل شو چې پکې د افغاني تولیداتو نندارتون هم جوړ شوی و.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا خبرې نن د نوي کال په مناسبت په ار کې په جوړشو مراسمو کې وکړې. د نوروز جشن او د نوي کال مراسم د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې په بیلوبیلو ډولونو لمانځل کیږي، سره له دې چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې هر کال د نوروز جشن په یو متفاوت ډول منزل کیږي. خو په بلخ کې چې د نوروز ټاټوبی دی، د تیرو کلونو په شان دا ځل هم د 1400 لمریز کال د نوروز جشن د زرګونو خلکو په ګډون په شاندارو مراسمو کې جوړ شو. 1400 لمریز کال ته په ټول هیواد کې مختلف نظرونه شته. نور حل په دې راپور کې
افغانانو په بلخ او نورو ولایتونو کې د نوروز جشن په لمانځلو سره 1400 هجری کال پیل کړ. د څه باندې 1500 کسانو په ګډون د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جهنډې په پورته کولو سره د نوروز تر ټولو لوی جشن پیل شو. په دغه مراسمو کې د بلخ والی فرهاد عظیمی تیر 1999 لمریز کال افغانانو ته یو ناخوښ او د ننګونو ډک کال وباله. خو هغه وویل چې تمه لري په 1400 لمریز کال کې به په هیواد کې سوله تامین شي او پراختیایي پروژې به پلې شي. هغه وویل
ارزو منم چې لوی قرن جدید او صفحه جدیدی در تاریخ کشور رقم بخوره.
هیله لرم چې د نوی پیړۍ په پیلېدو سره په هیواد کې یوه نوې صفحه پرانستل شي. په کافي توګه مو درد وویسته، وبژل شو او هر چا ته ملاس اوخت شو. خو اوس د بیا رغونې او نړېدل شویو ودانیو د بیا جوړېدو وخت دی.
ښاغلی عظیمی همداراز د دولت له مخالفو وسلوالو یعنی طالبانو وغوښتل چې له هیڅ قید او شرط پرته د له افغان حکومت سره پوربند موافقه وکړي. خلک له کابله تر بلخ او له بلخ نه تر بامیان او ننګرهاره ټول 1400 لمریز کال ته متفاوت لیدلوری لري. ځینې هیله مند دي چې د دغه کال په اوږدو کې به په افغانستان کې سوله تامین شي او د وینې تویدو لړۍ به ودرېږي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي تر څو اوربند اعلان کړي او وسلوال تاوتریخوالی ودروي. درویش کلنه نگینه د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. دای پاړه داسې وایي
مزار امنیتي وضعیت خراب دی، په ولسوالۍ کې جګړه ده او باید امنیت تامین شي. همدا زموږ هیله ده.
25 کلن منصور د کابل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې نور د انفجار، انتحار او اختطاف له خبرونو په تنګ راغلی او د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. دای سره لدې چې تیر لمریز کال د تاوتریخوالي ډک بولي، خو زیاتوي چې امنیتي ځواکونه باید د توریستانو د ناوړه فعالیتونو مخه ډب کړي. هغه وویل
زه غواړم وروره چې صلح راشي. په دیالسن نه نوی کاله جنگ و جدل و تاری ډیره و او زه غواړم چې صلح راشي نوی کال کې. او نوی کال ته خلک ته مبارکي وایم. خدای نه غواړم چې صلح راشي. د آدم کشي، د مړه، د چېونه ورکوي. د امنیتي ځواکونه نه غواړو چې د امنیت ټیم ونیسي، لږ کوشش وکړي د همتاران ورک شي.
ځینې افغانان په 1400 لمریز کال کې د حکومتي ادارو په تشکیل کې د ښځو د حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې د سولې په پروسه کې د بهرنیانو لاسوهنې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته ناهیلي کړي او تمه لري چې ډېر ژر به په هیواد کې سوله تامین نشي. لدې ټولو سره سره د 1400 لمریز کال نوروز په داسې حال کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې راتلونکي ته په هیله مندۍ او ناهیلۍ لمانځل کیږي چې تیر کال د کورونا وبا له امله د هیواد په هیڅ ګوټ کې دا جشن ونه لمانځل شو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
افغان امنیتی ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤول قمندان عبدالغنی علی پور پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. دفاع وزارت تاییدوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د علی پور نږدې 60 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د عملیات وروسته له دې پیل شوي چې د کپ 28مه د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکوپټر د علی پور د وسلوالو لخوا وویشتل شو او د څلورو پیلوټانو په ګډون د ملي اردو 9 تنه منصوبین وغوښتل شول. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټر تر نسکورېدو وروسته د ځایي قمندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تېره ورځ پیل شوي او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخازی و همچنان پست های باجگیری
به حقوق بریدنو که چه ده ملی اردو ده ساکنو لخواه ده علی پور او نور و غیر مسئول و وسلوالو پا برندی پیل شول ده دوی دول استان واشل شوی او شپش نور تپیندی. امنیتی او دفاعی زواکون حدسه کوی ده ولسوالی تا بیت امن او نظم راولی
نو نظم دوباره ده ولسوالی بر بگردانند.
شغلی امان و نویل چې د عملیات به تر څو وخت دوام وکړي خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیا په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورې سوی هلیکوپټر د قربانیانو غچ باخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل چې علی پور او په خپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي نو د دې خبره د طالب او علی پور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق تر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارولو کې دی له بیړی کار نه اخلي څو په سیمه کې ملکي وګړي له زیانه خوندي پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په پیل شوي عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو واستول شوي ویډیو کې هغه څرخی الوتکه ښکاري چې د چهارشنبه په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره سوه. علیپور په یو غږیز پیغام کې د کسانو لخوا دا اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علیپور خپل وسلوال سان د مقاومت ځواکونو بلل او ویل چې د بیا عدالتۍ پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شول چې 4 تنه پیلوټان او 15 تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې د جمعې پر ورځ جنازه خاورو ته وسپارل شوه. عبدالغنی علیپور د 1990 لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د خپل سر وسوالو فعالیتونو په تور نیول شوی و چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشی شو.
کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو ورکړه شوي کډوال وایي که په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړه ونه دروي د دوی مځکې به شاړي او باغونه به وچ شي. ځینو له دې کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته د خپلو دوی ته شرایط برابر کړي چې بیرته خپلو سیمو ته وګرځي. دوی وایي په کندوز ښار کې د کډوالۍ ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکډه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکډه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زمونږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده. د جګړې لومړۍ کرخه ده، وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیزې ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې اوربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړي او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
غی خوانه غره تخترونه را کی سدل تمر از دی خوانده اخترونه را کی سدل تمر از دا زخمی بسی او بلگیږي څه سرمایه د ما ما تو خون کو په لازم کم او شیند لازم کم وکړه اوس نه کوټ شیندایسم نه پوله جوړا وایسم نه خدمت د دې زم کې کوایسم تاسو خه معلوم دي دې زم کې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي زه در په در ما کده حاصل د ما اوس اوس کنه خدا ورسی چې گدای تلاستړم
دغه به زې شوی کورونی ټینګار کوي چې د دوی ټول اواید په کرنې بندوالۍ او مالداری پورې تړلی دی او کچیر دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نشي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځوریږي.
زمکه مې خط اول کده یعنی منځ دواړو جانبو نه ده دغه لاسو زمکه درته وایم چې زه خپله زمکه سر ته لاړم دولت یو بیز له خوانه دا شکیف انداخت مو اوسو انده ما ماده فروت وکړه ما ونه څنګه سی بیل وکړم دوه مردیکا دغه پیسې مې باندې تاوان شو بهتره موږ دولت نه هم طالبان نه غواړو سه یو صلح یو ورامي غواړو سه دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سینې زندگی نه ستانو
دوی زیاته وی چې د کندو سیمایزو چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وطره باندې ولادت کار کوي ترڅو بستن شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولاتي در ټول امکانات په کار راشي وي هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت استلا ذکر شي دغه د عاید هغه لاره ده بل کوم کاروبار نه لري دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزې چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه یې کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله پروستوی کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لړپړو استازو هم پکې برخه درلوده یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کاروانګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
د کندهار اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې نامنیو د نوي کال پر لمانځلو سیوری غوړولی. د خاکریز ولسوالۍ د شاه آغا زیارت، د شاولي کوټ ولسوالۍ د دهلی بند، د ارغنداب ولسوالۍ د سردی باغ او د بابا ولی زیارت هغه سیمې دي چې سږ کال د نامنیو له وجې له میلهوالو خالي دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکښې کېدلې او د نوي کال لومړۍ جنډې به په مزار شریف کې او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاه آغا زیارت کې پورته کېدل. میله وال به د نوي کال د لومړۍ ورځې یوه اونۍ مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتره لیرې دغه ولسوالۍ ته تلل او هلته به یې جشنونه کول. په دغه میله ځایونو کې به د کندهار د محلي لوبو، غیژنیونی، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درن خط تر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل. خو سږ کال د نامنوی په وجه نه یوازې د شاه آغا زیارت بلکې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د دهلی بند او په ارغنداب ولسوالۍ کې د سردی باغ او بابا ولی زیارت هغه سیمې دي چې د پسرلي په دې ورځو کې د میلهوالو خالي دي. د کندهار اوسیدونکی اختر محمد وایي د جګړو له وجې خلک د نوي کال میلې نسي کولی.
د شپې د ورځې ټکان دي، جنګونه دي، مړي دي، بومان دي، لکه درګه د ورور په جان کې به نو څوک ول منځي؟ د ښار خلک به ول منځي، هغه په مات سره نو څنګه ول منځ په چټکان چلته خبر شو ارغنداب کې وز مړس ولا وز را باس ول دبد می دبی می شکیر مل تر وتل دي د سړک ما به کډ نه دل دلی چار ورځ پنځه وش پاج موټر د کډ را تیریږي نه دا عمر سات وا شاغه تکلل د دلی تکلل او مزار تکلل نه نه په دلی په شار کې شاو خو نو مين ته وس به وی نو مين ما سبا ګرځم مې له زینه باندې که سرکاري باغ دی که د الله د کبابا صدی ټول باندې جنگونه دي څوک نه سلل
د محمد اکبر په نوم د کندهار یو بلوڅ دونکو وای په نورو کلونو کې خلک مزار شریف او نورو ولایتونو ته تلل خو دا ځل د کابل کندهار د لوی لارې د خرابوالي او نامنوي لامل ازړه نشکوي
ارغنداو کې جنگونه جي لارې کابل لوی لارې موږ خلک مزار شریف ته تلل پرغل آرام جنگونه جي مې سړکانو ګرمې نه پټاکړي جي امن نشته دغه خلک ارغنداو ته تلل اوس په ارغنداو کې ټول ته معلوم دي جنگونه جي نورود اغاړه وغیرہ شناوه دی په کله اورې ملک ولدالیا تک په دله کې اوس اورې طالبان جنگونه جه دین څه کول شي چاول کوټ کې لا هم نس ګرځدلای جنگونه جه نو چې جنگ څنګه بره ایس وخت نه غواړي چې نه امن ځای ته ورسي نه امن ځای ته ورسي په ځکه هدا ځل نه شکه چې ملک وکي
په تیر کلونو کې بد نارینه او تر څنګ شدي هم د نوي کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالی ته تللی او د بابا ولی په زیارت کې به د نوروز میلې کولې د کندهار دوی اوسیدونکي انادیا او سپوږمۍ وای دوی به دا ځل په خپل کور کې د نوي کال مراسم ولمانځي
اوس په نام نی ډیره دي نه نه هم نس کولای چې پازات ته غوځو لاړ سي نو شوز تام ډیر مشکل جوړ شوی دی دا چې بابا ساو داس نور د میلې ځای نه باندې نو کولای سم داس اینو منی ته داس ځای ته لاړ سو نه خپل خپلوانو کړه لاړ سو خپل په کور کې او جشن جوړ کو نور دوستان مشکل راز یعنی هیڅ کله چې دا فرصت لاس ور نو کړو د خوشحالي او د زیوالي فرصت لاس ور نو
د اوس خو بیخي د لکه نارینه ته چې څنګه موږ ګورو چې محدودیتونه زیات پر مشکلاتو ته زیات په همدغه کچه باندې شسته هم مشکلات زیات او ځکه چې مکه به چهارشنبه دغه اول سال میله کې بتلیلې بابا سفته دغه څخه ورسه اوس موږ کولای شو دغه میله په کور کې هم جوړ کو هم همدغه سیول منځ
د کندهار چارواکي هم نه چې نامنیو د نوي کال د لمانځنی مراسم کمرنګ کړی دي د کندهار ولایت د ټولنیز چارو مرستيال اجي اغلالي دستګيري ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د نوي کال د جنډي د پورته کولو مراسم په کندهار ښار کې د خرقې شریفې په زیارت کې ترسره کیږي
خرقې شریف په زیارت کې جنډي پورته کوو سږ کال د بعضي مشکلاتو په اساس باندې موږ ارغنداو یا د خرقې ولسوالۍ ته رسیدګي نسوې کېدلې د خلکو د امنیت له خاطر نو د کندهار ولایت مو انتخاب
په کندهار کې د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي دودیز مراسم او رواجونه لري په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمد شاه بابا د نوروز منځلو لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلو پورې سیمه ځانګړې کړې وه تر څو د نوي کال جشن پکښې ولمانځل شي ویل کېږي چې هغه مهال د کندهار د سرحدي سیمو څخه راغلو میلهوالو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې سونو به حلالول دیګونه به پخول او تر لس ورځو پورې به ایمیل یې کولې
ہری خواط دے گلالو نندارے پروتن وے ہری خواط دے گلالو نندارے پروتن گور نارنج دی شائستہ ڑی ننگ ہار پگلو گور نارنج دی شائستہ
د پیڑے ہلے
سولیم د پرسنلی پروګرام د کندهار شهري شونځي د اوسیدونکو د جملې څخه يم زه په تیر لسیزه کې چې زما لپاره د ټولو ښه خاطرې هم مستعبد خاطرې هم څه ښه خاطرې مهم ډیر تیر کړم د هیواد لپاره زموږ د ټولو زما لپاره خوشحالي خبره دا و چې د هیواد هغه تیر اختر کې د اوربند وسو چې د زما لپاره چې زه سوي او مدرسې د سولې هغه اختر موږ نو تیر کړی تل په جګړو کې تیر کړی وو هغه څنګه ورسره په مکتب تر ازم د مکتب د دورې څخه هم ښه خاطرې لرم ته ټول ښه خاطرې مې هم داده چې په مکتب کې ما څه د دویم درجه ویاړ په برخه سو او د ځمال لپاره د ژوند ټول خوشاله ونه خاطره و نه وازه چې د کورنۍ په ملي خاصه تشویق سم بلکې د ادارې لپاره پاسه هم تشویق سم تر څو نور هم کار وکم دغه څخه وروسته بس د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي هغه کومه کمیټه چې موږ جوړ کړه همداسې د کتابتو په کمیټه کې هم برخهوال هم برخه راکول سو تر څو مکتب ته کار وکړمه او بل موږ د راتلونکي کال کې چې غواړم د هیواد لپاره کار وکړم خپل کورنۍ لپاره کار وکړمه د خوښي هغه زده کړې چې نور زه پارېږم د دولسم سنف څخه نو د خوښي هغه پونځي چې مې دغه جورنالیزم دی غواړم د جورنالیزم په مسله کې د ښځو ته کار وکړمه تر څو نور پلرونه هم ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته اجازه کی تر څو جورنالیزم مسلک ته راشي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې سات لنډ خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین په نا اعلان سوي سفر نن کابل ته ورسېد. د جمهوري ریاست یوې سرچینې چې نو غواړي نیمه واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي چې جنرال آستین به له ولسمشر غني سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په جمهوري ریاست کې د نوي لمریز کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړي. د ننګرهار امنیا قمندان وایي پولیس توانېدلې په تیرو دوه اونیو کې د تروریستانو درې شبکې ونیسي چې د طالبانو او داعش ډلې غړي دي. پاسوال جمعه ګل همت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې نن هم په جلال آباد کې په دریو چاودنو کې یو تن ووژل سو او درې نور ټپیان سول. د ملي امنیت عمومي ریاست په کونړ ولایت کې له انسان تښتونکو د یو سوداګر د خلاصون خبر ورکړ. د ریاست په حواله د اسمت الله په نوم دغه سوداګر 15 ورځې مخکې په جلال آباد کې تښتول سوی وو او د کونړ شیګل ولسوالۍ ته لېږدول سوی وو. ترکیه پرون وخته د سوریې د شمال پر هغه ساحه چې د کورد ملیشو په کنټرول کې ده هوایي حمله پیل کړې. د سوریې د بشري حقوقو د سره ډلې نن وویل د ترکیې یوې جټ الوتکې د سوریې د عین عیسا سیمې په سیده کلي کې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر پوځي سنگرونو حمله وکړې. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د غرض روغتیایي کارکوونکي د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسه چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو وار بیا مرګونی فشارونه راوستل سول. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان تر څنګ د هغه میرمن هم په کورونا وایرس اخته شوې ده.
په افغانستان کې کوچیان څوارلسمه پیړۍ د ځان لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. دوی وایي کوچیان په دې پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي، اجتماعي او هر اړخیزه توګه ځپل شوي دي. دوی په تیره پیړۍ کې له حکومتونو هم ګیلمن دي او وایي د دوی ژوند او محصولاتو ته هیڅ بازار نه دی موندلی. نور حال په دې تفصیلي راپور کې.
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډېر پخوانی او غیزمنه لار ده چې کېدای سي دغه لار د بشریت له پیدایښت سره سم پیل شوی وي او وروسته د دغه لارې انسانانو د میش ژوند لور ته سوکه سوکه خپل لار بیل کړی وي. په افغانستان کې لا هم ډېری ګرځند کوچان ژوند کوي خو له خپل ژوند کړیږي. دوی د نوې پیړۍ نوې کال نوې ورځ په بخت نیسي خو تیره څوارلسمه هجري پیړۍ د خپل ژوند، کلتور، اقتصاد، د څړځایونو، د غصب، سرپسې، وچکالیو، د دولتونو له لورې نه پاملرنه او د خپلو وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بده پیړۍ یادوي. دوی وایي د حج سامیه، نمونهیي جوماتونه، ګرځنده کلینیکونه، ګرځنده ښوونځي، د میشتېدنې ځایونه، د لوړو زده کړو زمینه، تذکیرې، رایه ورکونه، په سیمه ییز او مرکزي حکومت کولۍ کې سهم، سرپنه، ژورې څاګانې او کوچاني ښارګوټي هغه څه دي چې کوچان په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه بې برخې دي. د دوی په خبره په دې پیړۍ کې کوچان له ډېری نورو ستونزو سره هم مخ سوي وو چې نه یې ښه روغتیا، نه ښه اقتصاد او نه یې ښه ژوند تیر کړ. حاجي منان کوچی تقریبا 90 کلن دی. د څوارلسمه پیړۍ د کوچانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. حاجي منان کوچی وایي په دغه پیړۍ کې مورمې، خره، اوښان او د ژوند هر څه له لاسه ووتل.
دا یو د ناورین پیړۍ وه. کوچانو باندې کاخته وه، کوچانو باندې زیږتونه وو، کوچانو باندې ورانی او تباهي وه. شفقت د چا نه وو، ترحم د چا نه وو. کوچان یې بیچاره مخلوق دی او کومکو کارونه نه ورسره کیږي کوچانه باندې په یو ناورین شپي دي تیری.
حاجي منان زیاتوي د کوچیانو محصولات د افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی، خو وایي په تېره پیړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. بورجان کوچه بیا 25 کلن ځوان دی، دی هم د تیر پیړۍ له ناخوالو سر ټکوي. نوموړی زیاتوي د کوچیانو د ژوند د ښوالي لپاره د عصري مالدارۍ پراختیا، د غوښو د تولید، ابیاري، د لبنیاتو، وړیو، کشمیري او غالیو د صنعت وده هغه څه دي چې د کوچیانو اقتصاد ورسره پیاوړی کیږي، خو هیچا هم په دغه برخه کې مرسته نه ورسره کړې. بورجان زیاتوي د مالدارۍ تعلیم، د تګ راتګ لارې په ماینونو پوښېدل، تر ډېره د څارویو نه واکسینېدل، د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی، ټرانسپورټي اسانتیاوې نه برابرېدل، د شهیدانو او معلولینو پیسو ته نه لاسرسی د کوچیانو ژوند تریخ کړی و.
فرض مثال لومړۍ ستونزه چې ده، سرځایونه غصب شوي دي، بعضې له دولت لخوا څخه لکه د بېحسودو غازی ناورسی. دوهم ستونزه سی کوچان اور سره مخامخ دی، هغه د صحت برخه کې دی. دریم ستونزه سی کوچان سره مخامخ دی، هغه هم د تعلیم برخه ده. څلورم ستونزه سی کوچان سره مخامخ سی ودی، هغه تذکری دی.
نور جمال کوچه بیا تقریبا 10 کلن ځوان دی. دی په دې ورستیو کلونو کې ځای سوی یا اوس د غزنی پوهنې پر ریاست کې مامور دی. نور جمال وایي که څه هم تر یوې اندازې کوچان په دغه پیړۍ کې ځای سول، تعلیمونه یې وکړل، دولتي دندې یې ترسره کړې، خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل. د ده په خبره د کوچانو مینې او څړځایونه یا خو غصب سول او یا هلته کوچان نه ورپرېښودل کېږي.
تیره پیړۍ د کوچانو لپاره ډېره زیانمنونکې پیړۍ وه. د کوچانو لپاره د کوچانو هغه مینې پخوانۍ دي، زرو کلو کومې مینې وي، مثال هغه مینې له لاسه ووتلې، په دې کې شک نشته. هغه لپچرونه، هغه مینه ځایونه چې د کوچانو ژوند په غو لپچرو تړلی و، یا مثال د دوی هغه مالداري سې وه، هغه له لاسه ورکړه. په دې خاطر باندې چې لپچر نه وي خو حتما مالداري هم له منځه ځي.
نور جمال وایي کوچانو پوره پیړۍ د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منظورۍ په تمه تېره کړه چې پر مټ یې د کوچانو ستونزې هوارې سي، خو لا هم نه دي هوارې سوي. نوموړی زیاتوي په وار وار یې خپلې ستونزې د وخت له چارواکو په ولسي جرګه کې د کوچانو له استازو او ولسمشرانو سره هم شریکې کړې دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده ورته سوې. نور جمال وایي پر اتلونکو کې مله حکومت څخه د مالدارۍ د ودی، کوچانو ته د ځمکو ورکول، د کوچانو د کډرونو جذبول، په ملي پیوستون پروګرام کې کوچانو ته ونډې ورکول او د کوچانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تېره پیړۍ کې هیڅ پام نه ورته سوی. کوچان وایي که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوي دي، خو کوچان ورڅخه بې برخې دي. دوی وایي د تېرې پیړۍ په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی. د کلو او پراختیا وزارت هم څه موده وړاندې ویلي و چې د کوچانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت د کوچانو د ژوند ښه کولو لپاره لستونې بډ وهلي، د هغې د ژوند او اقتصاد د ښه کولو لپاره یې تر 2022 کال پورې ورته 30 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په ولسي جرګه کې د کوچانو وکیل لونګ کوچی هم وایي هڅه به کوي چې په راتلونکي کې کوچانو ته حق ترلاسه کړي. د ده په خبره په تېره پیړۍ کې هیڅ حق نه و ورکول سوی.
رئیس جمهور یې خاص فرمان ورکو د ټولو امنیتي ځواکونو لپاره به د دې وروسته د کوچانو عمومي ریاست سره د کوچانو له مالدارانو به د غوښه اخلي او امنیتي ځواکونو ته به ورکول کېده. تېر شپږ میاشتې دا حکم ورکول شوی ولې تروسه عملي شوی نه ده. په دې هڅه کې یو څو څوارې مرستې کړي دي.
افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو له بدو هېوادونو بلل کېږي، خو د کوچیو مېرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو ښځو په پرتله له ډېرو سختیو او کړاوونو ډک دی. په کم عمری ودېدل، له روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوو لرې پاتې کېدل، درانه کارونه کول، د زیږون پر وخت کوچی مور او ماشوم مړینه، سرزګي او ګرمۍ تیرول او نورې سختۍ ګالل، هغه څه دي چې دغه مېرمنې ورسره مخ وي. ومی غوښتل چې په راتلونکي کې د کوچیاني مېرمنو د ژوند ښه کولو او ستونزو له منځه وړلو مسله په ولسي جرګه کې د کوچیانو له استازي فرزانی کوچی سره شریکه کړم، خو په بیا بیا ټلیفون کولو سربیره هم خبرو کولو ته تیار نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې د کوچانو ماشومانو ژوند او حال هم په تیره پیړۍ کې کوچاني مېرمنو ته ورته ګڼل کېږي. که څه هم چې کوچان تیره څوارلسمه پیړۍ د خپل ژوند، اقتصاد او مالداری لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي، خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه شي.
ورلسمه پیړۍ د افغان ښځو لپاره له لوړو ژورو ډکه پیړۍ وه. په دې پیړۍ کې د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو په اړه فریبا ظاهر مفصل راپور چمتو کړی دی.
د څوارلسمې لمریزې پیړۍ پیل په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ. خانمانو جمع شده، مادر
خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتم که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ انډیا رغدی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگه خانما جمع
هم دغه ژغونو د دې مریضي پیړۍ پیل د ښځو د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل، خو د وخت په تېرېدو بیرته خنډونه ورته جوړ شول او په دې توګه دغه سفر تر نن پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، حالا یک مسئولیت داشت.
همدا د مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هوډ لاک لکسو او له خپلې کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپلې لونې وې. په همدې کال یې د خپلې مور اسما رسمیه په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خپرونه هم پیل کړه او دغه راز یې د ښځو لپاره په لسګونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شاه امان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکې سوریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پیل و او همې پر وړاندې د نه ویلو پیلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه با نفوذ خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې ته ډېرو مېرمنو درلودل منع سوه او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل، په 1908 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ژوندي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل، او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول شوي وې د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسي، نو د ښځو له تعلیمي بهیره تیر شو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو.
ښځې شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې، خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده، او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو د فعلی کوله او پلاتونکي شریفه شریف دا دوره داسې انزوروي.
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بهیر د ښځو د پرمختګونو روان شول، د نجونو ښوونځي پرانستل شوي، ښځو ته د کار زمینې برابر شوي په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلی چې ډاکتران چادرې سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 30 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل شوې، بلکې ښځو ته زمينه برابر شوه چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لمړنۍ ښځینه سندرغړی میرمن پروین د همدې ادا یو بیلګه بللی سو چې جرأت یې وکړ په 1919 کال کې د لمړنۍ افغان ښځینه سندرغړی په توګه رامخته سي او د راډیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړ ایسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپلو مینوال ورسوي. د وخت په تیریدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي، او په دې توګه یې نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد نحواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلې دي، او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې ښځینه نتاقانی په راډیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن وه چې له چادرۍ سره راډیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولی، او په ګډه زینب نندارې ته وده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لار وموندله، خو له چادرۍ سره. په 1918 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمي دي چادر یا مخپټۍ حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعال محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم نیاد که سینمای زینب یو وخت وای سینمای زینب بود.
سردار داود خان چراغی په یاد می دی چې د سینما زینب پر دینو و درید. یو شمیر شذې حل تور و بللې. ز پش پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته ویل چې سر لنن تاسو مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي. په یاد می دی چې د مور می اوش کې راغلی او ماته ویل چې لوری تنور تری خلاصه او حتمی نه ده چې چادری واغوندی. ما هم بیا نو واغستله.
تو دیگه چادری لازم نیست که پوشی و من نپوشیدم.
په همدې دوره کې وو چې ښځو د پرمختګونو په یوه بله پټه هم پرکشې شوه او سیاست ته یې مخه کړه. د ښځو دیموکراتیک سازمان چې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1945 لمریز کال کې جوړ شو، د همدې ګامونو یوه بیلګه وه. اناهیتا راتبزاد یادولی سو چې د دې سازمان مشري یې کوله. شغل رفی د محمد ظاهر شاه د 40 کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده، د ښځو فعالیتونه داسې یادوي.
د دیموکراسي پرسیزه کې خځې وتوانېدې چې شورا ته ولاړې شي، ولسي جرګې غړي شي، په کابینه کې ښځو ته موقع ورکړل شوه، کبرا نورزایی د روغتیا وزیره شوه. په دې ترتیب ښځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدې، تعلیمات شروع کړل.
خو د ښځو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکی شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو ښارونو پورې محدود و.
په هغه وخت کې چې موږ لویدو، د ښځو نمونه په هره ساحه کې وي، و په کابینه کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي، په کابینه کې حداقل یوه وزیر مدلوده ښځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نو. خو یوه خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي، اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندی سره روانو. زه خپله مثلا زه اروزګان کې وم، ما څلورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د هلکانو په ښوونځي کې درس وایلی، ځکه د نجونو مکتب نه و.
آغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې. په 1952 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام په راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1950 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود. دې نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېزه پاتې نه سوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې، خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول.
د وخت بسیار از افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه، مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته، هر شی به سر پوړنی او سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم هغه چټک قدمونه چې د ښځو په اړوند باندې واخیسته، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه چې بالاخره څه شو، هغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بالاخره مداخله وکړه او نننۍ بدبختي چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله ته رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمول جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغو ښځو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د ښځو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې له مخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دې ته و چې ویل یې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسي چې باسواده سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
وضع برای ترقی و انتشار دشوار کرده.
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه. خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
د ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه ښځو لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر ازادي انوان لانده یا دموکراسی، مگر متاسفانه کلی پا باندونه پا ولایتونه که پا قریجات که شزه ده پاره کم خاص پروگرام ده بی هم نو، او شوهرونه دیر ازیاته و ده دموکراسی، ده آزادی، ده عقد شوهرونه و ده شیونه، او ده شزه نزده لکه ناروا هم استفاده کرده و ده دوی پا سخت کارونه که دوی وچه وله و
نو نسو دونه ویم میلادی کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل پیل. د کورونې جګړو فایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبل واوښته او یا هم بې ځایه سول، ډیره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلن واکمنۍ کې د کورونې جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشتوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پرمانځ او د سړي پرمانځ، یو وایي چادر به واچو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا نغواز و چت نشی. دست یو قسم تون نظر و افراطی غنده دودی فکرون مثلا پامنس کرالو که سوک وایی که دودی پلاس که پروگرام و برنامه و شزو ده پاره و پخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین تون سلور کال پا جنگون پیر شو او شزو دیست ده مولیزن.
شای پتیرو سلو کلونو که در شوز لپاره تر طولو تیاره دوره در طالبانو پینزه کلانه دوره و چی پا نونه سوش پش نویم کال که پایل سوا. پا دی وقت که شوز حتی لکور در باندی دو طول حق ندر لود. شنون که پا دی باور دی چی در طالبانو پا دوره که در شوز شاتک پا راتلون که نسلونو بیاغیز ندهی. لحمده که بلا در شوز فعال فوزی کوفی وی و سنی میرمنی چی هر سمره هست یا کار کوی حقا تش نسی را کولی چی در طالبانو در واکمنی پر محل رمانست سوی وی.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ چې قانوني تر افغانستان راورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چه مونگ لطالبانو سردر لوده اخکاری چه اوز هم طالبان اغا پخوانی مفکوره لری. دوی وای دنجون اولکانو تعلیم باید سر بیلوی لدیرو اغو نریوالو کنونسینونو او ترونونو سر مخالف دی چه در افغانستان لخوا دیر جورشو قوانینو تضمین کمون که دی
مطابقت با فیصل نامه های بین للی.
د افغان شوزو د اندیشنو پاکس عمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتلې دریض بدل سوی یو د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دی ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیا پرېکړې ډېر بحثونه نه دي سوي. خو د شوزو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیقي بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیا لري.
سوله قیمت غواړي دی شک نشته، او هیله مند یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو دپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسي دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو مېرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په دورو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.